आज व्यू 360 में पाकिस्तान में सिर्फ एक साल के दौरान मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानी गरीब तबके में शामिल, क्या तेजी से बढ़ती शदीद महंगाई को रोकना मुमकिन है?
हालात जिस तरह के चल रहे हैं तो उसमें बहुत मुश्किल हो रही है काम करने की।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इस साल के आगाज में जब आलमी बैंक की तरफ से ये पेशगोई की गई थी कि पाकिस्तान की मौआशी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 80 लाख पाकिस्तानी खतरे गुरबत से नीचे जा सकते हैं, तो इस पर मीडिया में चंद खबरों से ज्यादा कुछ तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन पीर के रोज आलमी इदारे की रिपोर्ट में दिए गए आदाद शुमार के मुताबिक हालात इससे कहीं ज्यादा खराब हैं जिनकी पेशगोई की गई थी। यानी मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानी उस आबादी में शामिल हो चुके हैं जो गुरबत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वो अफराद हैं जो एक दिन में $3.65 से कम कमाते हैं। यानी अगर हम डॉलर की कीमत का अंदाजा 290 के हिसाब से भी लगाएं तो रोजाना तकरीबन 1,000 रुपए कमाने वाला हर शख्स गुरबत की लकीर से नीचे है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले माहरीन मुल्क की मौआशी सूरत हाल के जल्द बेहतर होने के हवाले से कोई ज्यादा पुरउम्मीद नहीं है। गुरबत में ये इजाफा कहाँ जाके रुकेगा, आज के शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे और इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अपनी रिपोर्ट में आलमी बैंक ने गुरबत में इजाफे की जो बुनियादी वजूहात बताई हैं उनमें सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी खिदमात की फराहमी सरे फहरिस्त है, जबकि हुकूमत के बेजा अखराजात, महंगी तवानाई, गैर मुसावी टैक्स का निज़ाम और अशराफिया के कंट्रोल में रहने वाला गैर मौसर पब्लिक सेक्टर भी पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब से आलमी बैंक की तरफ से दी गई तजावीज और वजूहात का खुलासा जानते हैं।
वर्ल्ड बैंक का कहना है कि सिर्फ एक साल में मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानी गुरबत की लकीर से नीचे चले गए हैं और अब मुल्क में हर 10 में से तकरीबन 4 अफराद गुरबत का शिकार हैं। दुनिया भर में गुरबत के शिकार अफराद की तादाद 66 करोड़ के लगभग है, जिसमें से 9.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं। अब यहाँ गुरबत से क्या मुराद है, तो आलमी इदारों की डेफिनेशन के मुताबिक हर वो शख्स जिसकी रोजाना आमदन $2.15 से कम है वो गुरबत का शिकार है। और अगर इसे पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो हर वो शख्स जो तकरीबन 650 रुपए रोजाना या 20,000 रुपए महाना या इससे कम कमा रहा है वो गुरबत का शिकार है। 80 की दिहाई तक जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे खुशहाल मुल्क तसव्वुर किया जाता था, लेकिन अब इसका शुमार इस खित्ते के सबसे लो इनकम कंट्रीज में होता है। कई अफ्रीकी ममालिक भी इस फहरिस्त में हमसे आगे निकल चुके हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आलमी बैंक की रिपोर्ट इसकी कई वजूहात बयान करती है। नंबर 1, मुल्क में सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी खिदमात की फराहमी और समाजी तहफ्फुज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकारा है। मुल्क में टैक्स सिस्टम गैर मुसावी है, यानी गरीब ज्यादा और अमीर कम टैक्स देते हैं, जबकि दुनिया में इसके उलट होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंतहाई लो है और इसकी वैल्यू भी इंतहाई कम है। नंबर 4, अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी। नंबर 5, मुल्क में बिजली महंगी होने के साथ ये शोबा कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। इन सब मसाइल के साथ पॉपुलेशन में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से इनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अब मसाइल तो पता चल गए, लेकिन इनके हल के लिए करना क्या होगा? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट इस्लामाबाद में बैठे पॉलिसी साजों के लिए एक वार्निंग साइन है। मुल्क में प्रेजेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक मॉडल फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि इससे आम पाकिस्तानियों को बुनियादी खिदमात तक रसाई भी मुमकिन नहीं हो पा रही। हालात में बेहतरी के लिए हुकूमत को आमदन बढ़ाना होगी और उनसे टैक्स लेना होगा जो टैक्स नहीं देते। सरकारी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा और इससे भी बढ़कर फजूल किस्म के अखराजात से गुरेज करना होगा और वो पैसा लोगों की फलाह बहबूद पर लगाना होगा, तभी मुल्क से पावर्टी कम हो सकेगी, वरना हम इससे भी बुरे हालात में घिरते चले जाएंगे।
गुरबत में इजाफे की एक और बड़ी वजह आमदनियों के मुकाबले में महंगाई में शदीद इजाफा भी है। आपको मिलवाते हैं कराची के रिजवान आलम से, जो तकरीबन एक साल से समोसों का स्टॉल लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई के इस दौर में रिजवान को अपने अखराजात पूरे करने में क्या मुश्किल पेश आती हैं, उन्हीं से जानते हैं।
मेरा नाम रिजवान आलम है, मैं तकरीबन एक साल से ये काम कर रहा हूँ फ्राई आइटम्स का। तो अब हालात जिस तरह के चल रहे हैं तो उसमें बहुत मुश्किल हो रही है काम करने की। यकीन करेंगे कि जो सेल मेरी पहले थी उसकी आधी की आधी हो गई है। अब ये मेरा काउंटर ना, ये चारों ट्रे भरी भी होती थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब क्या कि मेरी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है चीज़ों की, तो अब मुझे एक ट्रे पे लाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो ऑयल, जो मैं पहले 380 रुपये का एक पाउच लेकर आता था, अब वो 470 रुपये 490 रुपये का एक पाउच हो गया। आलू जो मैं 23 रुपये किलो लेकर आता था लास्ट ईयर, 100 रुपीस केजी लेकर आ रहा हूँ वो मैं।
देखें बजट की जहाँ तक बात करते हैं ना, तो सिर्फ लग ही रहा है, आ नहीं रहा।
मेरी पहले इनकम होती थी तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये की, सही है। अब उसमें बिल, ट्रांसपोर्ट, ये सारी परचेजिंग, ये ऑयल, सब्जियाँ, ये हर चीज़ इतनी एक्सट्रीम पहुँची हुई है कि आप बिलीव करेंगे कि पिछले महीने मैंने शायद मुश्किल से 5-6 हज़ार भी नहीं बचाए हूँ तकरीबन 3 महीने से, मतलब जा ही रहा है, आ नहीं रहा। भाई 12 हज़ार रुपये की तो गैस, 13 हज़ार रुपये की तो गैस ही चली जाती है, सही है। बाकी ये सब्जी वगैरह ने कमर तोड़ दिया है, इस चक्कर में मुझे सब्जी मंडी जाना पड़ता है। सब्जी मंडी पे भी वही हाल है जो शहर में, सिर्फ क्या कि वहाँ से बल्क में थोड़ा सा वो मिल जाता है रिलीफ, लेकिन बल्क के लिए भी तो पैसे चाहिए। हालात ऐसे हो गए, महंगाई, मैं तो 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं डलाता, आप बिलीव करें मेरा दिल दुखता डलाते हैं, मैं कैसे 1 लीटर पेट्रोल डाल। कमाने का फायदा क्या है जब सारे खर्चों में पूरे हो जाते हैं, ऊपर आखिर की तारीखों में फिर एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं कि अब क्या होगा।
अब जब हालात ऐसे हैं कि हुकूमत मौआशी सूरतहाल को संभालने और आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आती है, पाकिस्तान में कुछ फलाही इदारे जरूरतमंद अफराद की कई तरह से मदद कर रहे हैं। इदारे पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत के हवाले से क्या असरात देख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं शो में हुकूमत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब। डॉक्टर साकिब, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 1 साल के अरसे में गुर्बत में 5% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, क्या आपका इदारा भी इसी तरह के असरात देख रहा है?
थैंक यू वेरी मच जी फॉर इन्वाइटिंग अस। आप बिल्कुल दुरुस्त हैं और कुछ बातें मैं समझता हूँ कि शायद उसमें वो सूरत हाल नहीं है, गुर्बत है, काफी तो कह सकते हैं, लेकिन ये कहना शायद मुनासिब ना हो कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। तो उसमें वजूहात जो आपने बताई हैं वो इतनी गंभीर हैं और उनका इतना इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लोग उस उन मुश्किलात को, उन मसाइल को या उन वजूहात को दूर नहीं कर सकते। तो पेट्रोल है, बाकी हमारी इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं, और फिर डॉलर की कीमत किस तरह बढ़ी है, और आपका तर कहना दुरुस्त है कि गुड गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज हैं, अमीर तबका अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, टैक्सेस की जो सूरत हाल है, ज़रात की जो सूरत हाल है, तो ये मसाइल ज़रूर हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि पाकिस्तानी कौम में बड़ी रेजिलियंस है, ये मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, ये मैं मेरा अपना तजर्बा है कि जब भी मुश्किल आती है तो बहरहाल उस मुश्किल का हम मुकाबला करते हैं, वो तूफान हो, वो बारिशें हों, वो जलजले हों, वो जंगे हों, वो इंटरनल स्ट्राइफ हो, कुछ भी हो। तो मैं तो फिर भी इस हालात में मुतमिन हूँ इस हवाले से कि हमें यकीन है कि हम इस मुश्किल मरहले से निकलेंगे। एक चीज मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि हम एक जो हमारा अदारा है, हम बगैर सूद के छोटे कर्जे देते हैं ताकि लोग ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, रेडियां वाले कारोबार करने वाले छोटे कारोबार करते हैं, तो हम तकरीबन 6 मिलियन लोगों को अभी तक कर्जे दे चुके हैं, और अभी भी हमारे को 7-8 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ये कर्जे हैं और उनसे वो कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे जो हमारे बोरोवर्स हैं ये हमें आज भी 100% रिकवरी दे रहे हैं, यानी जो कर्ज उन्होंने लिया उसकी वापसी की शरह 100% है। तो विद ऑल ह्यूमिलिटी और विद ऑल रिस्पेक्ट मैं ये कहूँगा कि अगर हालात इतने ही गंभीर हो गए हैं तो ये 6-7 लाख लोग जो कारोबार कर रहे हैं ये अपनी अकसात कैसे वापस करते हैं? जाहिर है उस कारोबार से कुछ आमदनी होती है जिससे अपने घर के अखराजात पूरे करते हैं और फिर इस ही वक्त पे वापस करते हैं। तो ये कोई एक बड़ी गहरी मैं समझता हूँ कि तजिए की जरूरत है जो पूरी तरह देखे कि गुरबत क्या वाकई इतनी है या इसी तेजी से बढ़ी है, या कोई म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। جس سے وہ ایک دوسرے کو گرنے نہیں دیتے.
لیکن اس پہ جی جی میں ڈاکٹر امجد آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو ہے وہ گرنے نہیں دیتے ہوں گے, لیکن جو ہارڈ فیکٹس ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور جس کو آپ بھی جس طرح سے ایگری کر رہے ہیں, ایگریکلچر ہے یا ٹیکسز ہیں یا باقی نظام ایسا ہے, تو یہ موسٹ لائکلی جو لوور مڈل کلاس سے لوگ نکل کے اس طبقے میں جاتے ہیں جس کو آپ کو مدد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, شاید اس طبقے کی زیادہ بات ہو رہی ہے اس دفعہ. تو ورلڈ بینک کی اس رپورٹ میں ایک تجویز یہ بھی دی گئی کہ پاکستان سب سے پہلے صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتوں کو بہتر کرے. آپ کے ادارے سمیت کچھ اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں, کیا دیرپا حل ہے اس کا کوئی, یا جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں اسی سے سولوشن نکلے گا کوئی؟
بنیادی حل میں سمجھتا ہوں کہ صحت اور تعلیم بہت ضروری ہیں, لیکن بنیادی چیز ہے روزگار. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ فائنینشیل انکلوژن ہونی چاہیے, لوگوں کو روزگار کے مواقع ملنے چاہیے, یا ان کو اس طرح کے قرضے ملنے چاہیے, فائنینشیل سروسز ملنے چاہیے کہ وہ سیلف امپلائڈ ہو سکے. جب وہ سیلف امپلائڈ ہوں گے تو اکانومی کا پہیہ گھومے گا, دولت جنم لے گی, اور پھر وہ بچہ سوکھ جائے گا, پھر وہ بچہ صحت کی سہولت تک پہنچے گا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت سارے اپنے وسائل جھونک دے تعلیم میں اور صحت میں اور پاپولیشن ویلفیئر میں اور سینیٹیشن میں, کلین ڈرنکنگ واٹر میں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن وہ تو جتنے آپ کے پاس پیسے ہوں گے اتنے ہی ڈالیں گے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھی موقع دیا جائے, گراس روٹ لیول پر, نچلی سطح پر اکانومی تب آگے بڑھے گی. اب آپ اگر 1 کروڑ لوگوں کو مائکرو فائنانس کی سہولتیں دے دیں تو وہ چھوٹی سطح پر اپنے کاروبار کر سکتے ہیں. تو میرے نزدیک باقی انڈیکیٹرز کی امپروومنٹ کے ساتھ ساتھ, مثلاً جب آپ ایس ٹی جیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, تو اس میں یہ فائنینشیل انکلوژن, یہ میرا تجربہ ہے, یا روزگار کی فراہمی, ساری اسکلز کی فراہمی, تو یہ دو چیزیں پاکستان میں اس وقت امیڈیٹلی جو دو سولوشنز مختلف لوگوں کی رائے کے بعد سامنے آئے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایگریکلچر پہ توجہ دیں, اور دوسرا جو لو ہینگ فروٹ ہے وہ آئی ٹی سروسز ہیں. اگر ہم اپنے ملک میں آئی ٹی کی ٹریننگ, جو بہت مشکل نہیں ہے, کم از کم $100 بلین کی سروسز ایکسپورٹ کرنے کا پوٹینشیل ہے, اور اب ہم صرف $4 بلین کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے نا, اگر حکومت اس طرف توجہ دے, ایک ایمرجنسی پروگرام شروع کرے کہ ہم نے آئی ٹی کے جو گریجویٹس ہیں ان کو انڈسٹری ریلیونٹ ٹریننگز دینی ہیں, اور ہم نے 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 لوگوں کو ٹریننگز دینی ہیں, تو وہ آپ دیکھیے کہ کس قدر زیادہ 4 بلین سے بڑھ کر آپ 25 بلین, 50 بلین, 100 بلین تک پہنچ جائیں گے. اسی طرح ایگریکلچر کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پروڈکٹیوٹی ہماری لو ہے. اب ہم نے قرضے دیے ایگریکلچر سیکٹر میں, تو ان قرضوں کی مدد سے لوگوں نے کھاد خریدی, بیج خریدا, وقت پہ پانی ڈالا, اور ان کی جو آمدنی ہے وہ 25, جو ان کی پیداوار تھی گندم کی, 25 من سے بڑھ کر وہ 50 من تک پہنچ گئی. اب یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا کہ آپ چھوٹے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے دے دیں تاکہ وہ ان پٹس ڈالیں, جس سے ان کی انفرادی غربت بھی ختم ہوگی اور قومی پیداوار بھی بڑھے گی. تو یہ دو, میں جو دو حل پیش کر رہا ہوں, ایگریکلچر اور آئی ٹی, اس کے علاوہ ٹوریزم اور جو دوسری ہماری ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے اس میں بے پناہ اسکوپ ہے. تو یہ جو سوشل انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں, ان کو پورا کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بجائے اس کے کہ تعلیم کے پیسے دیے جائیں, صحت کے پیسے دیے جائیں, انہیں روزگار مل جائے تو وہ ساری سہولیات وہ خود حاصل کر سکتے ہیں. اس حوالے سے حکومت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, مختلف شعبوں میں اپنے طور پر بھی کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ جی 9 کروڑ پاکستانی غربت کا شکار ہیں, تو 11 کروڑ تو غربت کا شکار نہیں ہے. تو جو بالائی,
لیکن جو ابھی
2 کروڑ چار, ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا.
رائٹ, تو یہ ان کی ذمہ داری کس طرح سے ہے, اس حوالے سے ہم کسی اور نشست میں ضرور بات کریں گے. ڈاکٹر امجد, آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ کا ادارہ اس معاملے میں کیا کر رہا ہے. پاکستان کا شمار دنیا کے لوور مڈل انکم والے ممالک میں ہوتا ہے. عالمی بینک کے مطابق ملک کی مڈل کلاس میں تقریباً 90,000 سے 3.5 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والے لوگ شامل ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظفر شفیق, درمیانے درجے کا کاروبار چلاتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کام کرنے والا اسٹاف اس وقت کس حال میں ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے ظفر آپ کے پاس, کام جو کر رہے ہیں لوگ, اور کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس جو کام کر رہے ہیں, اور کتنوں کو شکایت ہے کہ ان کو تنخواہیں اب کم لگتی ہیں؟
ہمارے پاس تقریباً آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ آرگنائزیشن ہے ہماری کمپنی کی, اس میں 100 لوگ ہیں, اور اس وقت یقیناً ڈیفیکلٹ فار ایوری بڈی ٹو میک دو اینڈ میٹ, یعنی اب خرچے چلانے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے. سب سے اگر بنیادی آپ دیکھیں کمیوٹنگ فرام ون پلیس ہوم ٹو ورکنگ پلیس, یہ سب سے مشکل کام ہو رہا ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے. اور کسی کے پاس ایک بائک بھی ہوتی ہے اور ایک لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے پر ڈے, تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ مہینے میں اس کا کتنا خرچ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے الیکٹریسٹی کے بل جو پچھلے دنوں آئے ہیں اس میں سب کے لیے مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہے. میں ڈاکٹر امجد ثاقب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ اس ہمارے معاشرے میں بہتری کے لیے, لیکن میرا ایک بنیادی خیال یہ ہے کہ انلیس وی دی بزنس ایکسپینڈ یعنی انڈسٹریلائزیشن کے جب تک آپ ایکسپینشن نہیں دیں اس وقت تک لوگ ول بی ایبل ٹو گیٹ اے ہائی انکم, کیونکہ آپ جتنی بھی سپورٹ کریں, یہ معاشرے کا اصول اکنامی کا اصول ہے کہ انڈسٹری میں جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو سیلریز بھی بڑھتی ہیں. اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے ایڈ ہاک بیسس پر لوگوں کو انکریمنٹ دی جا رہی ہے, سپورٹنگ رول سپورٹ بھی دی جا رہی ہے. فار ایگزامپل ان کے فیو کاسٹ کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے, ان کے میڈیکل ایکسپینسز کو جہاں آتے ہیں وہ کمپنسیٹ کر دیتی ہیں کمپنیز, یا انشورنس کی اسکیم ہوتی ہے وہاں پہ کمپنسیشن ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی کمفرٹیبلی رہ سکے اور اپنے کام میں کنٹریبیوٹ کر سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پیس آف مائنڈ ہونا چاہیے اور ایک ریسپیکٹیبل انکم کا طریقہ ہونا چاہیے.
تو آپ کے پاس ریسپیکٹیبل انکم کی ڈیفینیشن آپ نے اپنے اسٹاف کے لیے کیا بنائی ہے, کیا آپ کر پا رہے ہیں ایسا کہ آپ کا اسٹاف خوش رہے, موٹیویٹڈ رہے اور کام کر سکے آپ کے لیے؟
لیکن میں اپنے کمپنی کی بات نہیں کروں گا, اس ڈرائیو سے بھی آتی ہے, میں جنرلی بات کر رہا ہوں.
جی میں ان اسپیسیفک, ظفر صاحب میں ان اسپیسیفک جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک ایز اے کیس اسٹڈی اگر ہم دیکھ سکیں کہ آپ اپنے ادارے میں کیا کر رہے ہیں جو کہ موٹیویٹ کر رہا ہے آپ کے امپلائیز کو.
دیکھیے ہم تو بھی کمپنسیٹ کرتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, چاہے ایڈ ہاک بیس پر ہو جہاں بھی آپ کی سیلریز کو انکریز کرنا ہو وہاں ہو, لیکن کسی کے لیے اب سیلری انکریز کرنا بھی مشکل ہو جا رہا ہے. فرسٹ آف آل ریزن از بیکاز بزنس کی گروتھ آپ کے نہیں ہوتی ہے, لوگوں کے لیے پاس ڈسپوزیبل انکم نہیں ہے وہ کنزیومر پروڈکٹس کو کھل کے خرید سکیں. دے آر مور انٹرسٹڈ ان بائنگ اے گروسری, سب سے پہلے کچن چلانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ ریسپیکٹیبل انکم وہی ہوتی ہے جب کنزمپشن بڑھے, جب لوگوں کو جاب,
بیسیکلی معاشی پالیسیز جو ہیں یا معیشت چلنا شروع ہو تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی. بہت شکریہ ظفر شفیق, آپ ہمارے ساتھ تھے. اس کے علاوہ بھی جس طرح سے ہم آئی ایم ایف کی رپورٹ کی ناظرین بات کر رہے تھے, عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت ایک دورہائے پر کھڑی ہے اور اس کی بہتری کے لیے بہت سے سخت اقدامات کی ضرورت ہے, جس میں عالمی بینک کی طرف سے صوبوں اور وفاق کے درمیان پالیسیز پر عمل درآمد کے لیے بہتر کوآرڈینیشن کی بھی تجویز دی گئی ہے. اسی پر پاکستان سینٹ کے سابق چیئرمین سینیٹر میاں رضا ربانی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس عالمی مالیاتی اداروں کی شکل میں نئے نو آبادیاتی آقا آ چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آج ورلڈ بینک نے تجویز دی ہے کہ ایک قومی وزراء کاؤنسل ہونی چاہیے تاکہ صوبے اور وفاق بہتر کام کر سکیں, اور ورلڈ بینک کا یہ کہنا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اور نیشنل اکنامک کاؤنسل کو مزید مؤثر بنایا جائے, یہ ایک آزاد ریاست کی حکمرانی میں کھلی مداخلت ہے. رضا ربانی کی طرف سے میڈیا کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے حالیہ بیانات سے انہیں یقین ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک نئی شکل نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے اور اشرافیہ خاموش تماشائی بن کر یہ سب دیکھ رہی ہے, بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشرافیہ نئے ماسٹرز کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہو. معاشی ماہرین اس سے پہلے ہر بار ایسی ہی تجاویز دیتے آئے ہیں جیسی اب ورلڈ بینک کی طرف سے دی گئی ہیں, لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کیا اس بات کے کوئی امکانات ہیں کہ عالمی بینک کی طرف سے دی گئی تجاویز پر کسی سطح پر کام ہو سکے گا؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے معاشیات اور ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری سے, جو اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. عابد, کیا کوئی مختلف تجویز ہے عالمی بینک کی طرف سے جو کہا گیا ہے؟ کچھ نیا تو شاید نہیں ہے اس میں, یہ تو ہم ہر بار لوکلی تو ڈسکس کر ہی رہے ہوتے ہیں, تو پاکستان کی معیشت کے لیے اس پر عمل درآمد ہوتا تو ہمیں آج تک نظر نہیں آیا.
دیکھیے عالمی بینک نے کوئی نیا نہیں کہا, یہ تو آپ کی اپنی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز بھی ہیں کہ کونسل فار کامن انٹرسٹ جو ہے ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ کہ وفاق اور صوبے جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھیں اور آپس میں ایک ہم آہنگی پیدا کر سکے اگر کسی کا کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہے وہاں پہ ڈسکس ہو. اسی طرح سے جو باقی انہوں نے کوآرڈینیشن کی بات کی ہے, سنکرونائزیشن کی بات کی ہے, تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہر سال جب وفاقی بجٹ آتا ہے اس میں ایک آئٹم لکھی ہوتی ہے صوبائی سرپلس, یعنی صوبے جو ہیں وہ اپنے آمدنی سے کچھ سیونگ کریں گے اور وہ بچا رہے ہوں گے. اب اگر صوبے نہیں بچا پاتے ظاہر ہے کہ آپ کا سارا بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سے ٹیکسیشن کے ایشو پہ دیکھیں, ڈبل ٹیکسیشن, کسی صوبے میں جی ایس ٹی کا ریٹ جو ہے وہ کوئی اور ہوگا, دوسرے وفاق میں جو ہے وہ اور ہوتا ہے. اگر آپ آئی سی ٹی کی حد تک دیکھیں, اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری, تو اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے پے کرتے ہیں تو آپ کو کھانے پینے کے جو بل ہے اس پہ صرف 5% جی ایس ٹی لگتی ہے. وہی اگر آپ راولپنڈی میں چلے جاتے ہیں جو کہ پنجاب میں ہے, یا پشاور میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو جی ایس ٹی زیادہ دینا پڑتی ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ پریکٹیکلی آپ کی پرابلم کریٹ کرتے ہیں جب بھی ہم ادارہ جاتی ریفارم کی بات کرتے ہیں یا پالیسی ریفارم کی بات کرتے ہیں. تو آئی ایم ایف او یا ورلڈ بینک کو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ان ایشوز پہ صوبوں کو اور وفاق کو آپس میں نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ان لائن کرنے کی ضرورت ہے.
ابھی ایک چیز میں, ابھی مہنگائی کے حوالے سے جو رپورٹ ایک رہی اور خاص طور پہ غربت کے حوالے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ میں جو نمبرز دیے گئے, کتنے الارمنگ ہیں یہ نمبرز آپ کے لیے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے انفلیشن کے نمبرز ابھی جس سطح پہ ہیں یہ کم ہوتی ہے, اپیرنٹلی دکھائی بھی نہیں دیتی, جو پروجیکشنز ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں. سو ویئر ایگزیکٹلی اٹس اینڈنگ؟
اس وقت جو ایشو آ رہا ہے وہ انیکوالٹی کا آ رہا ہے. ایشو جو ہے وہ ہیو اور ہیو ناٹ, یعنی وہ لوگ جن کے پاس ہے, آپ اس کو طبقہ اشرافیہ کہہ لیں, آپ اس کو اپر مڈل کلاس کہہ لیں, اور وہ لوگ جو کہ اس 40% روپی ڈیپریسیشن کے بعد اور ایک ریکارڈ انفلیشن کے بعد جو اپنی بنیادی ضروریات زندگی پورا کرنے سے بھی قاصر ہو رہے ہیں, تو ان کے درمیان جو تقسیم ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, ان کے درمیان گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جو گیپ ہے یہ اگر یہ خاص حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے جو کہ پورے سوسائٹل فیبرک کو وہ ایک چیلنج کر سکتی ہے, اس کو کمزور کر دیتی ہے معاشرے کو. اور اس
آپ سمجھتے ہیں اس طرح کے امکانات ہیں پاکستان کی سوسائٹی میں؟
دیکھیے ابھی ہم نے پچھلے مہینے دیکھا, پہلی دفعہ ہوا بڑے عرصے کے بعد کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے سڑکوں پہ آئے. آپ دیکھیں پاکستان جہاں پہ کہ ہر موضوع پہ احتجاج ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے مجبور ہو جائیں کہ وہ اپنی انرجی بل بھی نہ پے کر پائیں. اور ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ عالمی منڈی میں کروڈ آئل کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ بڑھتی ہوئی قیمت جو ہے یہ ہمارے بجلی کے بلوں پہ بھی ریفلیکٹ ہوگی, یہ پٹرول ڈیزل کی قیمت پہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہوگی, اور ابھی گیس کے بل بھی ہمیں بڑھانے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی ایک اچھا خاصا پہاڑ جیسا انرجی سرپل ڈیٹ جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے جس کو کہ ہمیں ختم کرنا ہے. تو اب لوگوں کا جو میجر کنسرن ہے وہ انرجی اور یوٹیلیٹی بلز ہیں. ہر گھر میں چولہا بھی جلنا ہے, ہر گھر میں گرمی یا سردی کے لیے اور خاص کر روشنی کے لیے بجلی بھی چاہیے, اور اگر موٹر سائیکل موٹر گاڑی نہیں بھی تو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے انرجی بل جو ہے
اس کے حوالے سے بلز بڑھ رہے ہیں. اب میرے پاس لاسٹ ایک منٹ ہے, میں کوئکلی چاہوں گا, آپ عالمی مالیاتی ادارے کے حوالے سے جو رضا ربانی کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ اب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنتے جا رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟
میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس میں ایگزیجریشن ہے. یہ جو پروگرام ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ یا ورلڈ بینک کے ساتھ, یہ ہماری اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں جب اپنے مالیاتی ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے, تو تبھی ان اداروں کے پاس جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا. اگر ہمارا گھر درست ہوتا ہے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ زبردستی تو ہمیں یہ نہیں آ کے کہتا کہ قرضہ لے لیں. یہ ہم ہی ہیں جو کہ ڈسپلن نہ لانے کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, اور پھر ہم ایک اپنا پیکج بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ قرضہ ادا کیسے ہوگا. تو رضا ربانی کے ساتھ بسد احترام, مجھے ہائی رسپیکٹ فار ہم, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے یہ ہمیں آ کے مجبور کر رہی ہے, ہم مجبور ہو کے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری, آپ ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے, اور جس حوالے سے ابھی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی اکانومی پہ اس پہ ہم آپ سے تجزیہ لے رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان رخ خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نن آوازیا.
نن آوازیا.
د نن اوازیا د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو او درن اوریدونکو بیا هم ستړي مشي په دې هله چې جوړو خوشاله او سوکاله اوسې. بیا هم د روان خبرونه قربانم زن او شباشنه په روان خبرونه کې بیا هم درته په یوې مهمه موضوع هم رپورت لرو او هم په دې رپورت په موضوع د قدرمن ملما سره غږیږو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسستانګزي یو ځل بیا له ایران او پاکستان غوښتل چې افغان کډوالو سره د کډوالو د نړیوالو قوانینو لمخه چلان وکي او په خپل هوادونه کې د افغان ماجر نزاوري په دې موضوع د قدرمن ملما سره پاس کو. خو د ټولو نمخ کې اول درته د سیمي او نړۍ خبرونه لرو ورپسې به رپورت اوري او بیا به د ملما سره بحث پیلو. راځي په ګډه د سیمي او نړۍ خبرونه واورو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوري سنځرانی یوسف سیم. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د افغانستان د وسیت د اصول لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې باسونو ته په خبرګون کې ویلي چې دغه شورا باسونه او نظرونه یوازې د دوو کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د خزو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. زبی الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د سرتاسري امنیت، عمومي عفو، سولې او ثبات، اقتصادي پرمختګ، د امنیتی ځواکونو جوړیدو، د داخلي اوایدونو د بودیجی چمتو کېدلو، ټول هیواد ته د تعلیم بهیر غزیدو او لسکرو نورو پرمختګونو اصلا باسونه شو او اهمیت ورنکړل شو. مجاهد د اکسپرت هولنیزه شبکه کې په خپل پانه لیکلي لازم خدا و چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د تور لیست په ختمېدو، بندیزونو په لری کېدو، د افغانستان د غصب شو په ایسو په آزادېدو او په نهایت کې د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو او د افغانستان څو کې افغانانو ته پسپارلو باش شوی او هلاره ورته پیدا شوی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په امنیت شورا کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره جوړې شوې غونډه ته ویل چې د طالبانو سره د نظر لوی اختلاف لا هم په خپل ځای دی او تعامل ورسره په خلوري روان نه دی. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند و کاندیدان نن چهارشنبه د جمهوریت ریاست د ټاکنیزو مبارزو دویمه مخامخ مناظره کوي. نور تفصيل زموږ د همکار شیر غورزنګ ناوړي.
دا مناظره چې په کالیفورنیا ایالت کې د رونالد ریګن په کتابتون کې کیږي د جمهوریت غوښتونکو مخکښ کاندید په خوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ به په دې مناظره کې حضور ونه لري. د جمهوریت غوښتونکو لومړی مناظره تیر میاشت په ویسکانسن ایالت کې شوې و چې ترامپ کې هلته هم ګډون وکړی. ټاکل شوې ده جمهوریت غوښتونکو به د 2023 کال په نوامبر میاشت کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو مخکې د جولای په میاشت کې د خپل ګوندی غونډې په ترڅ کې رسمي کاندید اعلان کړی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
روسیې د سه‌شنبه په ورځ یو ویډیو خبره کړه چې پکې د توري بهیرې د پوځي ماڼوګانو قومندان وکتور سکالوف خای دا کسته چې ورځ مخکې تر دې ویډیو خبرېدلو یوکرين ادعا کړی و چې وکتور سکالوف په یو راکټي برید کې وژل دی. په ویډیو کې ښکاري چې سکالوف د روسي له دفاع د وزیر سره ولاړ دی او د ویډیو افسرانو سره خبرې کوي. خدای نه معلومه چې ویډیو کله ثبت شوې ده. د یوکرين څنګه ځواکونو د سیشن به پورز ویل دوی به د روسي له خوا د ویډیو د خبرېدو وروسته د خپل معلوماتو ارزونه وکړي. د ایران دولتي رسنیو د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې دغه هواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په بریالي توپ سره یو پوځي تصویري سپوږمکۍ فضا ته توغولې ده. دا د ایران د فضائي ټکنالوژي وروستي پرمختګ دی چې لاملې لویدوسه هوادونو اندېښنه خوده لیده. ارنا خبري ایجنسی د ایران د مخابراتو د وزیر ایسا زار پور لکولو خبر ورکړي نور درې تصویر اخستون کې سپوږمکۍ په بریالي توپ سره د زمکینا 1450 کیلومتر لور په مدار کې ځای پر ځای شوې ده. د عراق په شمال نینوا خار کې چارواکو خبر ورکړی چې د عیسایانو د واده په مراسمو کې د اور لګیدلو لامل لک تر لګ سل کسان مړ شوي او تر یو سلو 50 زیات زخمیان شوي دي. دا اور لګیدنه د سه‌شنبه په ماښام د نینوا ولایت په همدانیا ناحیه کې رامنځته شوي. دا سیمه د موصل خار ته سیرمه د عیسایانو ګڼ مېش خار بلل کیږي. چارواکو تر اوسه نه د معلومه کړی چې دا اور لګیدلو اصلي علت بسو. خو د کوردانو یو خبري ټلویزیون په لومړنیو خبرو شو معلوماتو کې ویل چې ممکنه د واده په ځای کې د اورلو بلامل د اور لګیدلې وي. د شمالي کوریا دولتي خبري اجانس د چهارشنبه په ورځ ویل چې هوادي پریکړه کړې چې د متحده ایالاتونو سرتیري ټروسکینګ چې د جولای په میاشت کې د جنوبي کوریا نه شمالي کوریا ته د غوښتلو وروسته توقیف شوی و بیرته لدی هواد نو واسي. د شمالي کوریا دولتي خبري اجنس هم د شانویل چې د تحقیقاتو د بشپړولو وروسته د کوریا د ديموکراټیک جمهوریت اړوند اداري پریکړه کړې چې د متحده ایالاتو د اردو یو سرتیري چې په غیر قانوني ډول د دې هواد خاورې ته داخل شو بیرته د هواد نو واسي. او اوس یو سپورتي خبر. نیپال د کرکټ شل اوریز لوبه کې د افغانستان د زیاتو منډو ریکارډ مات کړ. نیپال د چهارشنبه په ورځ لمړنۍ کرکټ ټیم شو چې په یو نړیواله شل اوریز لوبه کې د 300 نه زیاتې منډې کړې وې. په چین کې په روانو آسیایي سیالیو کې د منګولیا سره په لوبه کې نیپال د پچی لګټلو وروسته په ټاکل شو شل اوورونو کې 314 منډې وکړې او درې لوبغاړي وسوځېدل. لدې وړاندې دا ریکارډ د افغانستان سره و چې په 2019 کال کې د آیرلند په خلاف د دریو لوبغاړو په سوځېدو 208 اویا منډې کړې وې. ترنو اوریدونکو دا خبرونه.
نن او وزیر
نن او وزیر
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو قدر من اوریدونکو تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل سم په مو کې رپورټ ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزی یو زلبیا له ایران او پاکستان غوښتل چې افغان کډوالو سره د کډوالو د نړیوالو قوانینو لمخې چلند وکړي. خاغلی ثانیگزی کابل کې یو غونډه ته په وینا کې یو زلبیا د نورو هیوادونو په خلاف د افغانستان د خاورې د نه کارولو ډاډ ورکړي. ځنې پاکستانی کارپوهان وایي چې پاکستان کې د ټاکنو پر مهال د ټي ټي پی د ډلې د احتمالي غوښونو په اړه اندېښنې ډیری زیاتې شوې دي. پاکلی په موقع د اکرام شینواری رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزی پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د دغه هیواد د پولیسو په ناسم چلند باندې کلک انتقاد کړی او د پاکستاني چارواکو غوښتي چې د خپل هیواد د کورنۍ ستونزو مسؤلیت په افغانستان نه چي. خاغلی ثانیگزی د چهارشنبه په ورځ کابل کې د توریزم د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډه ته په وینا کې چې سیمې او ګاونډي هیوادو څخه وغوښتل چې د افغانستان په صوبات کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
موږ له خپل ګاونډي نه بل خصوص له ایران پاکستان په دې باندې مرندوی چې دوی زموږ په ملیونونو مهاجر ته ځای ورکړی دی او دوی قربانی دي. خو په دې ورسته کې کوم حالت چې زموږ په مهاجر باندې زموږ په گاونډي ملکونو کې راځي دا هم د زغملو نه دي. مونږ په دې خپل دوست ملکونو باندې غاکو او دا په زغرده ورته وایو چې زموږ له مهاجر سره چې په گاونډي ملکونو کې دي او د نړۍ په نورو ملکونو کې دي په بین المللي معیارونو چې مهاجرت لپاره دي هغه سره رفتار سره وکړي. مهاجرین بے ځای ونه زوري. هغه مهاجرین چې تل قانوني دي اسوګنه اسناد لري بندخانو او بے عزتۍ نه لاس واخلي.
همداشان خغلی ثانیگزی په خپل سرګندونو کې پرتل دی چې د پاکستان د حکومت د چارواکو نوم واخلي ویل چې هر هیواد چې په خپل ملک کې دلنه امنیتي او اقتصادي ستونزې لري حسد یو کې چې خپل ستونزې په خپل حواله کوي.
از تهمت های بیجا و از مسئولیت به گردن دیگر انداختن ای رای حل نیست. هر کس باید کوشش بکنه تا اقوام خود مردم خود راضی بسازه تا در مخابرشان مخالفت نباشه.
طالبان و حکومت د بهرنی چارو وزارت مرسیلی ویل چی چک په کومځه کې سوزی وی او طالبان و حکومت د سوزو په هوارولو کې مرسته کولای شي. د دوی چمتو دي چې کوارتارتي وی دی اورور او خګوندی هیواد په توګه په خپل وسه د سوزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
به می تر خواهش ما از کشورهای منطقه هم ای است که مشکلات داخلی خود در بین خودشان حل بکنن، نه ای که به خاطر خوش ساختن بعضی قدرت‌های بزرگ و خرد اتهامات برای کشورهای دیگر و همسایه‌های خود وارد بکنن. ما همیشه به صریح با الفاظ صریح به جهانیان اعلان کردیم که افغانستان هیچ وقت در هیچ کشوری از دنیا فعالیت‌های غیر قانونی را اجرا نکرده، به ضد امنیت کشورهای دیگر فعالیت نکرده و بعد از این هم ما کسی اجازه نمیدیم که خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر بالخصوص کشورهای همسایه ما استعمال بکنه.
په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان د حکومت زونو لوړ پوړو چارواکو په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو کنفرانسونو کې د طالبانو په حکومت د پاکستان د حکومت وسلوالي مخالفې ډلې تاریخي طالبان پاکستان ته د پټورځینو د برابرولو او دغه هیواد په خلاف د افغانستان د خاورې د کارولو په اړه ادعاوي کړي دي. همدا شال په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د یولو او په زندانونو کې د اچولو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي دي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د افغانانو ټولنې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو سو باندې دوه اونۍ کې په دغه ښار کې لوسو څخه زیات افغان کډوال نیول شوي او په زندانونو کې اچول شوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو او کارپو حسن خان وایي چې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د فعالیتونو او د صنعت هغې غاړې ته په پاکستاني امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو په اړه اندېښنې لري. دی وایي چې دا اندېښنې پاکستان کې د راروانو پارلمان چکرو پر مهال لا زیاتې مطرح کیږي.
ټي ټي پي دا وخت پاکستان ته یو ډېره غټه مسله ده. بل پاکستان کې دا هم احساس دی چې راروانو سو میاشتو کې به انتخابات کیږي، جنرال انتخابات بات کیږي، نو په هغه کې بم د کټی ټی پی د طرفه داسې کاروایانه وشولې نو هغه ډېر لوی نقصان او دغه سره به انتخابات چې کم دي هغه به هم متاثر کیږي.
چې وی پاکستاني چارواکو په پر لپسې ډول خپل اندېښنې د طالبانو حکومت سره ولې دي. حسن خان وی پاکستان اسا کې چې په افغانستان کې د تاریخي طالبان پاکستان د وسلوالي جلې د شین مسله د طالبانو د حکومت سره د خبرو لاره هواره د بلګربیتون دالي کمشنرۍ د معلوماتو لمخې وسمل په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال وسیږي چې واز یو 1.3 میلیون د کډوالۍ کډونی اسناد لري.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوولسو پورې تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې شیبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه او ری او مونږ سره هستی. قدرمن اوریدونکو تاسو رپورت واوریده چې د بهرنیو چارو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت موین د دوو غونډیو هیوادونو ایران او پاکستان البته د نړۍ په ګډ ګډ کې افغان مهاجر پراتی دي د ټولو دنیاوالو نه هیله وکړه خو دغه دوه هیوادونه یاس کړل چې دوی باید افغان مهاجر سره خپل چلن بدل کړي، نه خراب شور سره وکړي، انساني روي شور سره وکړي، دوی په زندانونو کې وانه چي ځنه افغانان دای دا کوي چې د اسنادو د مکمل اسنادو سره سره بیا هم په دې هیوادونو کې پولیس دوی سره داسې انساني سلوک او ښه چلن نه کوي، دوی په زندانونو کې په ورځ تیری یا تهدیدیږي د کاروبار معنی ګرځي. نو په همدې اړه لنی کمرخه همدا شیبه عبدالحمید جلیلی په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د قونسلګری په قونسلګری کې د مهاجرینو د برخه په خوانې آتش را سره په لاین کې ده په پاکستان کې به د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه دوی نه ځواب واخلو یا پختنه به سره مطرح کو بس به دوی سره پیل کو. جلیلی صاحب ستړي مشه خبرونه ده.
سلامونه ونیکې هلی تاسو ته او تاسو درار تاسو محترم او قدرمن کو قدرمن اوریدونکو
کورم ودان. جلیلی صاحب تاسو ډیر وخت په پاکستان کې وی او د افغانستان قونسلګری کې د ماجرینو په برخه کې ډیر کار کړی، شاید ډیر موضوعات تاسو سره ای او وازی تاسو سره او دا پښتنه هم شاید تکراری، ولې په پاکستان کې افغان ماجرین ډیر زوريږي؟ د سیاو کال نه دی یو خبر نه دی یو دلیل نه دی، اما همیشه ور سره د سې چلن کیږي چې هغه تسوي غیر بشري او غیر انساني سلوک دی. ولی
زه وړم چې دغه ساسو پښتنې د خاطر د وسمه توجیه کوم یا د وسمه جوابونه ورکم. لومړی دا دی چې د مهاجرینو موضوع دغه خصوصا په پاکستان او ایران کې همیشه د سیاسي کشمکش ښکار شوی ده. کله چې دوه هیوادونه د افغانستان او پاکستان، افغانستان او د ایران په منځ کې تعلقات خراب شي، د یو فشار د نقطې په اساس یا د امتیازګیری په اساس منی د مهاجرینو زورول یا دغه اذیت رسول نیول، شکنجه کول او یا بندین کول، بارډر پاس کول، په دغه اعتبار منی دا همیشه شوی دی. او دلته یو موضوع باید واضح حکم هغه دا چې د دلتا یو سو موضوعات لومړی دا چې پاکستان کې سو ډول مهاجرین ژوند کوي. یو هغه مهاجرین دي چې هغه سره پیور کارتونه دي تقریبا 10 لک مهاجرین، یو هغه دي چې سی سی کارتو دي ورسره. د دې نه علاوه هماغه وخت کې تقریبا د پاکستان د حکومت او د حکومت د ارقامو په اساس مازی 15 لک مهاجرین داسې و چې غیر راجستر وو. او همدارنګه د اوسنی کوم مهاجرین چې 2021 د اګست د میاشتې د 15 لسمې نیټې نه وروسته پاکستان ته تللي، پاکستان حکومت وایي چې 6 لک مهاجرین دادي. دغه ډول مهاجرین ټاکي.
بله ډیرو بخی جلیلی صاحب، ولې د ټولو مهاجرینو ته د دې لپاره چې دوی هلته آرام شپې ورځې تیر کړي اسناد ورته ولې نه ورکوي؟
یو خدا تاسو ویم چې پاکستان حکومت 1950 کې د جنیوا کې منسون چې د مهاجرینو په اړه همدا غوي دنه
نه
دغه تاسو باندې پاکستان حکومت ځان ملزم دي تنه غني لکه د اروپا غونډې یا امریکا کې یا نور هیوادونو چې دا کنوینسیون هم ذکرای دي چې موږ مهاجرین قبول کو. هغه سوال اصل کوم مهاجرین ته چې د یونیسیار په اساس باندې اسناد یونیسیار لخوا ورکړي شي چې د پیوار کارډونه دي، دا غي نه روسا ای سی سی کارډونه د دواړو حکومتونو په منځ کې د توافق په اساس دی گزار مرحله یا د وړي مرحله د خاطر وشه. او دا نور مهاجرینو په ارتباط نظام ملزم نه غنی بنان پاکستان حکومت کچرته په مهاجرینو کې ګټه وی او یا هغه موضوعات چې سیاسي وینو په هغه وخت کې خیر استقبال کیږي او چې ګټه به ختم شي یا مفادات ختم شي، نو دا معلومه خبره ده چې دا غي نو سبا دغه مهاجرین آزار وضعیت کیږي او یا غیته وزره رسول.
بله دا د مفادات خبره هم ذکر کړله او دا خو په بار بار ول شي ودی چې د سیاسي ابزار په توګه د مهاجرین استعمالي او د خوګي ګوت نه دوی نیول کیږي. اوس چې دغه سیاسي موضوعات او خبره چې د ماجرینو موضوع سیاسي شوه ده او د کنونسین موضوع هم ذکر کړله چې پاکستان خو هغه نه ده امضا کړی، خو دا خوځه خبره ده. آیا پاکستان هم دغه ماجرین چې منی او د ډیر په خوانه منل فکر کوي چې دای کوم د سیاسي غرض او د مرستو یا د نړۍ نه د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره یو پلمای کتل کڅنګ
او د چي روس د سور جنگ نه چې کله شوروي اتحاد په افغانستان باندې حمله وکړه، نو تاسو مونږ چې ټول نړۍ شمول د پاکستان او د پدې حق کې چې باید مجاهدین نه ملاتړ وکړي، مهاجرین هغه وخت کې اطلان هم په هغه وخت کې د ټول خلکو تقریبا د ټولې غربي نړۍ په شمول پاکستان او ټول خلکو دغه نه ملاتړ هم کوو، دا و سره مرسته هم کولې، ځکه تاسو مونږ د چاغه سیاسي مقاصد ټول نړۍ ته ملاتړ کوو، پاکستان هم ته ملاتړ کوو. په دې اساس باندې پاکستان هم د نړۍ سره داس چې جنیوا کې منسونه نه وي ذکره، لیکن بیا هم داغه سي تعامل ورسره کړی، هغه ډول امتیازات یا رسیدي د ټول مهاجرینو د پاره نه په ارتباطي مرستي دي حکومت پاکستان حکومت ته شوې دي، دا کیفیت شوی. اوس هغه وخت دی چې د نړۍ مخ د مهاجرینو له وخت یې د یوکرين مهاجرینو ته دی یا د سوریې مهاجرینو ته دی، د نړۍ په اولویت کې نشته. نو بلان پاکستان هم دا مخه موقع ده وته په دې اساس د مهاجرینو په اړوند باندې او افغانستان سره هم دی ورځ کې سیاسي حالات کړکې چاندي.
بله بله ام دې تام راځم جلیلی صاحب، کچیرته د کنورسیون د اصلیک موضوع هیڅ مطرح نشي، آیا خو بشر خو بشر دی، انسان انسان دی، پاکستان ولې نړۍ ته نه وایي چې مثلا زه نشم کولی دغه مهاجرین دلته ومنم؟ که چیرته کنونسیون نه دی لاسلیک شوی نو دا خو کولی شي هغه مرسته چې په پاکستان کې د مهاجرینو سره کیږي خو کیدای شي چې په افغانستان کې دغه میلیاردونه ډالره که مصرف شي نو خلک به زړه هم خني کی د افغانستان نه وتلو ته، یو کار او روزګار او هر څه به سمي. بل دا چې داسې هم ویل کیږي جلیلی صاحب چې کوم مهاجر چې پیسېدار دي، کاروبار لري، سرمایه گذاری کوي په پاکستان کې، ولو که اسناد هم ونه لري مګر د پاکستان د قبول وړ دي، ځکه چې هغه خپل کاروبار روزګار لري او یو څه ګټه پاکستان ته رسیږي. اما غریب سره بیا هم همدا سره وشته چې موږ تاسو په رپورټونو او خبرونو کې اورو او ګورو، دا تر کومه حده سم ده؟
یو خبره چې مخکې تاسو وکړل چې پاکستان حکومت نړۍ ته ولې نه وایي. پاکستان حکومت په هغه وخت کې چې په تریپایټات یا سی جنیوا کې وه د افغانستان سره ناست نو همیشه به یې دا موضوع یادوله، په رسمن به یادوله هم د یونیسیاف سره، هم د افغانستان د حکومت سره، چې موږ د نور د مهاجرینو د کوربتوب د خاطر معذرت غواړو. دا وی څو دلایل ذکر کړو. لومړی دلایل دا دی چې په افغانستان چې کوم مهاجرین پاکستان ته راغلي هغه په څو ډول دي. بیران موږ هر یو ته بیل قانون سازي د خپل پارلمان نه نشو کولای چې هر یو د ای سی سی د خاطر بیل، پی او آر د خاطر بیل، هغه مهاجرین چې دلته که د پاسپورت ویزې وخت ختم شوی دغې د خاطر بیل، چې بارډر نه غیر قانوني راغلي دغې نه بیل دی، دلته موږ ته داخلي مشکل دی. دویم یې د سکیورټي معاملات ویلي چې دلته زموږ امنیتي مسایل، یو درې خپل اقتصادي مسایل دلته یادونه کوله چې دغه کیفیت دی. نو پاکستان حکومت د پخوانه هم په دې ارتباط باندې دا موضوع یادوله چې باید موږ نور د مهاجرینو د تقبل لغنی. خو بیا پوښتنه ستاسو هغه مې د ذهن نه وته.
د سرمایه گذاری خبره و چې هغه ماجرین چې غواړي یالته
سرمایه گذاری خبره ده. لبه د مرغه کله چې افغانستان کې کړکی چراغه نه اوازې پاکستان بلکې ایران هم او سګوندی هوادونه هغه افغانانو ته ډیره ترجیح ورکړه چې هغه سرمایدار وسیږي. اوس مهال که تاسو معلومه وي هغه مهاجرین چې پیسې دار دي من په اسلام آباد کې او همدارنګه په ډیرو غټو غټو کورونو کې او رهایش کې، همدارنګه په پېښور کې، په کوټه کې، همدارنګه زیاتره پاکستان پوهیږي چې دا خلکو پاکستانی اسناد هم غیر قانوني جوړ کړي، خو هلته کاروبار کې هغه ته څه نه ویل کېږي. نفس موضوع هم په ایران کې ده چې کله ایران ته تللی وم هغه مهاجرین چې هلته پیسه دار دي هغو تشویقېږي. حتی اوس داسې په دغه جوړې شوي دي چې حتی د سپای پاسداران لخوا نه داخل له افغانستان نه هغه افغانان دعوتیږي چې هغه پیسه دار دي چې پلته په ایران کې انویسټمنټ وکړي، سرمایه گذاري وکړي. همدارنګه هغه مهاجرینو ته، نړیوال مهاجرینو ته په ترکیه کې هم تقریبا دا فسیلټي ورکول شوې ده چې اکثریت افغانان هلته دي او ترکیه نشته لیکي هغه څه په ډېر کم پیسو په لکه دوه یا درې لکه ډالر باندې. متاسفانه دغه موضوع شته چې هم تي ګاونډیانو استفاده کړې ده، هم نورو نړیوالو ته استفاده
کړې. که د طالبانو او د پاکستان د حکومت اوسنۍ د وضعیت او چلند ته او بل سره وکتل شي، په پاکستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ ډیره ملامتي بیرته په افغان طالبانو چې گویا دوی د ټي ټي پی سره مرسته ونه کړه، دوی د آرامولو کې یا خبرو ته ناست لپاره، نو دوی ډیره ملامتي دی خواره اچي. دغه موضوع څومره د افغان مهاجرینو ژوند په پاکستان کې تریخ کړی؟
دا موضوع خو یقینا یو خدای سستا سویم چې پاکستان د حکومت د خپل ارقام په اساس باندې افغان مهاجرین مدني خلک دی او هیڅ کله نه په کریمینل کیس کې یې لاغیا کم ریکارډ چې دی. همدارنګه په دې چې وته دهشتګردي یا تروریزم وایي په هغې کې تقریبا د نشت برابر دی. دا د دې رسمي ارقام دی. زه فکر کوم دا به مناسبه نه وي چې کوم کړکېچ د افغانستان او د پاکستان د حکومت په منځ کې راځي او مختلفو مسایلو په اساس وي، کاغه د ټي ټي په اساس وي او کاغه د بارډر کې بارډر مینجمنټ په اساس مانی وي چې د یو سلري او مشکلات به کې پیدا کیږي. د دې اثر باید مهاجرون باندې وغورځي. دا فکر نه کوم دا مناسبه نه ده. مهاجرین یو مدني خلک دي او تر اوسه پورې په ډېر مدني حالت کې او په ډېر امن کې پاکستان کې ژوند کړی دی، باید دغه نه استثنا وشي.
بله، تاسو په پاکستان کې یعنی د افغان مهاجرینو کونسل وی هلته کارم کړی دی، دا ټول مسولیتونه او صلاحیتونه او د پاکستان د حکومت سره خبرې اترې، د هغوی سره ډیل کول یا د مهاجرینو په هکله خبرې مجلسونه دام کړي دي. جلیل صاحب، د افغانستان کونسلګری په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د وضعیت د سمولو لپاره څه کولی شي؟ څومره صلاحیت لري دا کونسلګری؟ هلته سفارت یا کونسلګری یا خپله کونسل یا سفیر څومره باصلاحیت او مرجع ده چې د افغان مهاجرینو زیږه معلوم کې غمی وخري؟ دا غسه مسائل چې مخکېږي چې اوس د پنجاب په زندانونو کې
په سلګونو افغان مهاجر پراته دي یا د پاکستان په زندانونو کې په ټوله کې ویم او د دې کې د خلکو مشاله چې اسناد هم لري بې ګناه بس ټیل وهل شوې دي او یو بد سلوک سره دوی مختیجه کې خزه ځوانان زړه او ماشومان شامل دي نو د دوی دند څه ده څومره صلاحیت لري څه کولای شي دی برخه کې
دا یو موضوع ده چې په دې کې ډېرې خبرې کېدای شي او دا تقریبا یو هغه عنوان دی چې تاسو ته اشاره وکړه چې دغه د مرغه بعضې وختو کې د افغانستان ډیپلوماتانو ته خپل هغه ځایګه واضح نه وي چې د انټرنیشنل قوانینو په اساس باندې د مهاجرینو په اړوند باندې هغه هیواد نه چې مهاجرین تللي د هغې ریسپانسبیلټي یا مسؤلیت یا د هغې ځایګه سره همدارنګه بل ډول د افغان مهاجرینو سره په نړیواله سطحه باندې کغه د یونیسیار لفانوی اکادایم لفانوی همدارنګه د میزبان ملک لفانوی هغه سره یو استثنایی رویش کې یو استثنایی کیفیت روان دي دا په دې په خاطر باندې چې پاکستان د افغانستان حکومت خو یو طرف ته د پاکستان حکومت لپاره په رسمیت پیژندل شوی دی اگر کاری د دې حالته نمائندګي موجود دي سفارت موجود دي کنسولګری موجود دي خو زه فکر نه کوم چې هغه تعامل به ورسره یونیسیار وکړي او یا هغه تعامل چې مناسب وي هغه به ورسره د پاکستان حکومت رسمي مذاکرات وکړي تر اوسه پورې تقریبا د دوه کالو کې زمون سي جانبه یعنی تر سره شوی نه ده چې افغانستان پاکستان او یونیسیار یعنی ملل متحد وي او دا هر کال به دا تر سره کیدله اوس نن ما یو راپور ولوس چې د افغانستان
او بخی جلیلی سب تاسو خپل خبرو ته دوام ورکوم دلته وړه پښتنه لرم ولې دغه غونډې د درې جانب ناس ساس په نظر نه دی شوی آیا نړۍ ته موز افغان ماجرینو شتون په پاکستان کې به ارزښت شي وي دی یا دغه بشري اړخ له یاده ایستل دي که څنګه ځکه نړۍ خو دا اصول ته ژمنه ده که پاکستان ژمنه ده
همدې موضوع ته زر پاکستان نه پاکستان حکومت اونړی و چې د افغانستان اوسنۍ حکومت چې دغه رسمیت نه پیژني او نن هم په یو خبر کې مولو سل چې سرپرست سفیر چې دغه د یونیسیار د ادارې او د پاکستان نګیله کړی ده چې من سره هیڅ ډول تعامل نه کوي هیڅ ډول ناشته نه کوي نو بیننداری او رسمي چینل په اساس باندې وزیر د مهاجرینو حل تلاړ او د مهاجرینو سروي موکتل او حلته د پاکستان حکومت سره موکتل او همدارنګه د انګلیسيار کې ټول مسایل په هغه پینل کې هغه ته مطرح کېدل او هغه فیصله کېدی او دا غزي نه باندې ټول مسایل او د ټول مشکلات او هغه فیصله به چې کېد هغه ابزرویشن بکیده لیکن اوس مهال هغه سي جانب تقریبا د دوه کال کېږي چې بالکل نشته او نړۍ وی چې دا په استیله یو ډیفیکټو نو تعامل نړۍ خپل کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره او دا یو غټه مسله ده بلوري ته د پاکستان حکومت باندې کډیر زیات یعنی ډیپلوماټیک فشار راوړل شي په دې ارتباط باندې نو هغه په خو هم د موضوعات افغانستان حکومت ته مطرح کوي چې تاسو د مهاجرین چې وزل راغلي دي په خپل هواد کې د تاسو نه راغلي دي او حالت تاسو ته حقوق نشي ورکوله نو تاسو دا حق نه لري چې زمونږ په هیواد کې دا غي د حقوقو پښتنه وکړي دا مهاجرین ځکه چې تاسو د دې د حقوقو پښتنه کوي تاسو باید دې ته دا جوګه شي چې په داخله افغانستان کې دې ته د حقوقو ورکړي دې ته سہولتونه ورکړي چې حالت لاړ شي نو دا خپل ته د افغانستان د حکومت یو کمزوري پوینټ شته دی چې مهاجرین هم نه غواړي چې افغانستان ته په اوسنی حالت کې ستنه شي او پاکستان حکومت هم په دې ارتباط باندې تقریبا یو څه مسائل داسې لري چې په نوې مدقه کې همیشه د افغانستان حکومت ته دا ویل شوی دی چې تاسو خپل مهاجرین به تخپل هیواد ته وغواړي او کوم حقوق چې موږ غواړي هغه حقوق ته خپل هیواد کې
ډیره مننه عبدالحمید جلیلی په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د قونسلګری د مهاجرینو د بلخ اتشه کورم ودان چې په خبرونه کې برخه واخسته ډیره مننه قدر مناوریدونکو د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي مننه چې تر دې شپې د امریکا غا آشنا را لید خبرونه اوریدونکو په یاد مو باسي چې په ټول لاندې شی وو کې ساسه د فخ بل خبرونه ساسو غا یا صدای شما پایدیږي اوریدونکو سه یو په کې برخه واخلي تر بیا له یلا مرشي